سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه سفي ولستانګ زایم ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص فهم په خبرونو کو د افغانستان د خبردارانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خبرول بند کړی دي دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خبرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی د افغانستان د خبردارانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خبرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسوته رسیدلې د دې مرکز په خبره په بدخشان بغلان او نیمروز کې سیمه ایزو چرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ایزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نپلی کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي د افغانستان د خبردارانو مرکز په دې اړه اندیښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي د طالبانو حکومت پرون د سباندې شلو میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شاملې دي د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شاملې دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 228 میګاوات څخه زیاته برېښنا چمتو شي افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژۍ د تولید لپاره ښه شرایط لري خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي د انګلستان د نارینهو د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 20,000 پاونډ مرسته کړې دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د ښځو پر سپورتي بندیز ولګاو د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لوبډلې لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاوند لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ درې کسان ووژل شول او یو شنور ټپیان شول د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړې بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته د روغتون چارواکو د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي دولس پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مال وچاودیدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځای تیرېده په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه دولس کسان ووژل شول تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمه د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوی پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي دا سږ کال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کیږي شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي چې دوی ته یوازې څو ورځې مهلت پاتې دی چې له دغې هېواده ووزي خو دا کار نشي کولی
تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږی سوال نه شې تلارش نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خاص ته د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی کې وکي
نو په وطن کې ولاج نو ما شومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوې ال د مرسو کو نو پل لرو نو اسرائیل لرو نو مزک لرو
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او لافغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د څه باندې دېرشو هیوادو مشران پرون د مارچ په 20مه په پاریس کې سره راټول شوي وو تر څو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر او له هغه بهر د دې هیواد د دریځ د پیاوړي کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سرمشریزې په پای کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
د اختر پر نږدې کېدو د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان له سوداګرو غواړي چې د لوبو په سامانو کې ورته جنګي وسایل وارد نه کړي. سوداګر یې په اړه څه وایي؟
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنګي روحیه باندې باید ونه روزل شي او د دې واردول باید بند شي. او
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د ACC په نوم د افغان تابعیت کارت د لرونکو کسانو د ایستلو لپاره وروستي مهلت ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ځپل او خپل هیواد ته په زوره ستنول ودروي. امنیسټي انټرنیشنل دغه غوښتنه داسې مال کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د ACC په نوم د افغان تابعیت لرونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د اسلام آباد د پلان په اساس د مارچ تر 1 دغه افغانان باید له پاکستان ووزي. نور په دې اړه په دغه رپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو ځورونه او غیر قانوني اخراج ودروي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه ځپل ظالمانه بللی او ویلي دي چې هغه د زیات شمېر کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي او هم بیرته د نستنېدو اصل تر پښو لاندې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د ACC په نوم د افغان تابعیت کارت درلودونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د پاتې کېدو موده نه ده غځول شوې او د پاکستان حکومت یې هیواد ته ستنولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان له سفر وروسته چې په ترس کې نوموړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره هم وکتل، داسې ګونګوسې وې چې ښایي په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو د پاتې کېدو موده وغځول شي. ښاغلي متقي په دې کتنه کې له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال د پرېږدي چې په تدریجي ډول او په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې غوښتنې په تړاو یوازې دومره وویل چې کابل ته د صادق خان د سفر پر مهال پر ځینو مسایلو خبرې او وړاندیزونه شوي او هر کله چې پرېکړه وشي اعلان به کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په ګډون د افغانستان اتباع ځورول کېږي، توقیف کېږي او له خپلو کورونو څخه په زور ایستل کېږي. د دې سازمان په خبره له 2023 کال راهیسې له پاکستان څخه له 840,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل شوي او زیاتوي. د اخراج د کمپاین د یوې برخې په توګه چارواکو اوس له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو د ایستلو هڅې ګړندۍ کړې دي. دا هغه دوه مهم ښارونه دي چېرته چې یو زیات شمېر هغه افغانان ژوند کوي چې د متحدو ایالتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي. د بخښنې نړیوال سازمان یادونه کوي چې په دې ښارونو کې په ځانګړې توګه بې اسناد او د افغانستان د تابعیت یعنی ACC کارت لرونکي اوسي چې اوس بیرته افغانستان ته د استولو له ګواښ سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت د ACC کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره لږه موده کې نشي کولی له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. په پېښور او کراچۍ کې میشتو دو افغانانو عبادالله او حاجي تورباز ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
نو مشکل دغلته د مونږ تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو هلته به مونږ کولی نه شو چې هلته لاړ شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپله فیصله به واپس په نظر ثانی پې وکړي.
نه په وطن کې ولاد یو نو ماشومان دلته غرسي پیدایش مدل د سوي هلته موږ څه وکړو نه پله لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه د خونه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ سو وطن
د بخنی د نړیوال سازمان په ټکو کې هم د اسلام آباد عالی محکمې د مارچ په درېمه حکومت امر وکړ چې د هغو افغانانو چې په دې ښار کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنې د پی او آر په نوم کارتونه لري ځورول ودروي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له هغه مهال رئیس د غیر قانوني کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو ته امر کړی چې د مارچ له یو دېرشمې د مخه دې په خپله خوښه له پاکستان څخه ووځي. د بشري حقونو ملاتړي دې سازمان ویلي چې په روانه روژه میاشت کې هم په پاکستان کې د افغانانو نیونو دوام درلود. پاکستان ادعا کوي چې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره چې د زیاتېدونکو تروریستي بریدونو له امله خراب شوی له دې هېواده د افغانانو په شمول د ناقانونه کډوالو د ایستلو اقدام ضروري دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو څو ځله یادونه شوې وه. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوې چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې ډیر دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی وو. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعال ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسس اسامه بن لادن د 2011 کال د می په 2 د پاکستان په بټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ کې شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یو ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته یې هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورس ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودی وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلي ځلې ممکن سیمه نور هم بی ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د نړیوالو مرستندوی ادارو د یو شمیر ټولنو د ټولپوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو
دریو میاشتو کې د خزو د بشرپاله فعالیتونو په وړاندې خندونه ډیر شوي. د دې ټول پښتنې پایلې چې د ملګرو ملتو د خزو د څانګې لخوا خبرې شوي ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د خزو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل د دې لامل شوي چې ګڼې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې چې د یادو لاملونو له خاطره خپلې دندې له لاسه ورکړي وایي سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 208 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمیدل لامل شوي چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمه رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندیدو له امله د دې په ګډون نسکونه ښځې بیروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډي لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېری یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکار وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بلغه هغه افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بېکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو راوګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکي نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان څنګه خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د څه باندې دیرشو هیوادونو مشران پرون د مارچ په 20 پاریس کې سره ټول شوي وو ترڅو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر او له هغه بهر د دغه هیواد د دریز د پیاوړي کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي. دغو مشرانو د مرستو نوې ژمنې وکړي او هم یې په اوکراین کې له اوربند او د سولې له احتمالي تړون وروسته په دې هیواد کې د اروپایي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کولو په اړه ځینې وړاندیزونه وکړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سرمشریزې په پا کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. مکرون وویل دوی اړتیا درلوده چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې کولی شي له هغه څه سره چې نوموړي د خبرو اترو له لارې د زیاتو ځمکو د نیولو لپاره د روسیې پلان وباله مقابله وکړي.
د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې په دغه سرمشي ځکه متحدو ایالاتونو حضور نه درلود. مکرون د سرمشي په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل زموږ هدف روښانه دی او هغه د سولې ترلاسه کول دي او د دې کار لپاره موږ ته پکار ده چې اوکراین له تر ټولو ښه ممکنه دریڅه خبرخمن شي. د فرانسې ولسمشر وویل چې د سرمشیزې په پای کې د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د اوربند ملاتړ د ډاډ حاصلولو لپاره د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک لپاره د ځانګړي قانوني چوکاټ رامنځته کول وڅېړي او ورته وویل شول چې په دې اړه په درې اونیو کې بیرته راپور ورکړي. مکرون وویل په اوکراین کې به دغه ځواک چې د څو هیوادونو استازیتوب کوي د تضمینونکي ځواک په توګه فعالیت کوي. هغه زیاته کړه دا روسیه نه ده چې پریکړه وکړي چې آیا په اوکراین کې د تضمینونکي ځواک ځای په ځای شي او که نه. خو د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اوس مهال په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د ځواک د ځای په ځای کولو په اړه عمومي اجماع نه ده رامنځته شوی او ټولو غړو پکې د ګډون موافقه نه ده کړې، خو دا په دې اړه د پرمختګ مخه نه نیسي. مکرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې وړاندې شوی تضمینونکی ځواک به د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه ځای په ځای کیږي او نه به هم پر اوربند څارنې دنده لري، بلکې دغه ماموریت د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ته سپارل کېدای شي. ښاغلي زیلنسکي وویل چې د هر ډول تړون د یوې برخې په توګه په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د یوې احتمالي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه د ده په خبره پوښتنې ډېرې دي خو ځوابونه یې کم. هغه زیاته کړه په دې اړه چې دغه ځواک به څه ډول فعالیت ترسره کوي، مسؤلیتونه به یې څه وي، هغه به څه ترسره کوي، په څه ډول به ترې کار اخیستل کیږي او څوک به یې مسؤول وي، ډېرې پوښتنې شته خو یوازې څو ته یې ځوابونه شته. زیلنسکي همدارنګه له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې هغه څه ده چې نوموړي د روسیې لخوا د اوکراین د انرژۍ پر هدفونو د برید نه کولو له ژمنې سرغړونه وبلله ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د مارچ په 8مه د روسیې په برید کې د انرژۍ تاسات زیانمن شوي او دا څرګنده نه وه چې څوک د دې ډول بریدونو د درولو ژمنې څاري. اوکراین او روسیه یو بل تورن کړي چې له متحدو ایالاتونو سره یو د بل د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو نه کولو په اړه له جلا تړونونو سرغړونې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د اختر په رانګدي کې دوه سره د ماشومان د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې د لوبو په سامانو کې جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک ازادي راډیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډېر منفي اغېز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډېر بد اغېز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا موافقانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو له ځوان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت د خویش د پاکستان او د چین او د دوه ځای د مسلې ته په کار باندې د اختر ته به د غوړیت نه کې د ټول به باندې سرول کی
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه بیا وای په دې اړه وی پالیسي ته اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگی روحیه باندې باید ونه روزل شي او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړ شي. دا ښه کار دی. خدا د هر ملک په پالیسي پورې اړه لري. نو دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو رهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي. خبروي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
ورزو خوستالته په تیریزه او لشر ولسوالیو کې په تور کانی سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مالیم لاټړ د اوبو د یو کانال او د سړک د یو محافظوي دیوال د جوړولو کار پیل شو. یادې پروژې چې په دریو میاشتو کې بشپړیږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوست ولایت د تریزه یو لشر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکانې سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هر ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزا په لسګونو جیره بزمکه ده چې اب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا د بدر کوز سرخص رجنګ دل دلان ته قدم دی لاندر دی سودک دی ها ذکر خلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابند تا کرتا کوي.
د یاد سیمه اوسیدن کې بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیان شغورل کیږي او زمکی آبادیږي، بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله وویل
پر تلونکو موږ دار کان ته هوډ چې نور پر ژر مخته شي او موږ دین خپل نه پکا جوړ کو کورونه پوسته بازار نور مخته مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړ زده کړې لري، خو اوس مهال بیکاره دي او د لاس مزدوري هم خبولي. لدې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ته مشترک چې پر رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اخته دي. بیر په دې باندې موږ نه خپه کیږو پیشو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي، خو دومره دا چې لږ سنه څه دی غدي د پاره کوم ماشي چکر شوی دا د دې لپاره ډیر دي ماشي ترکی متین نن سبا باید لګي پیسې زیات شي.
ځایي اوسیدونکو زیاتوي د تریزی والی شیر پولیس والی کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټي پر خلک اوسیږي په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او ترتیا لري. یو بل تن ځایي اوسیدونکو مولوی عبدالباقی وویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه دو د غډیر لری پرتا سیمه دو او دې ته ډیره مخته توجه نه شوی او موږ ډیر ضرورتینه لرو. په دې غزه کې ډیر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي، بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
دروشي رنگونه
خپل ساحل منو پکتیا ولایت څخه د تیر کال او سږ کال روژې ترمنځ خو یو څه فرق شته. لومړی دا چې د هوا بدلون د تیر کال روژه نسبت سږ کال روژې ته ګرمه وه، هوا پکې ښه وه، سږ کال روژه ډېره یخ وه. دوهم پر کې ښکاري په اکثره ولایتونو کې بیا په خاص طور پکتیا کې د نرخونو لوړوالی یا قیمتي ده چې هغه خوراکي کوم اولیاتو کې چې په روژه کې ترې ډېره استفاده کېږي تیر کال روژې څخه لنډه سکل لوړ قیمت خرڅیږي. وجه یې دغه پاکستان هیواد سره د دروازو تړل ډېر وخت لري.
نه مایاریم د کابل د پایتخت څخه تیر کال چې روژه چې ورځې اوږدې وې یو څه په ګرمۍ کې راغلنه، سږ کال روژه چې ده یو څه ورځې لاندې دي، هوا ښه ده، یعنې د دومره د وږي د تږیتوب احساس مونکو چون په دې خورازه کې راغله د باداتو او ډیر مرکت نو کوم یشته په یو څه نرخونه جګ شوې دي زلوړنن چې لاره ما کومه سودا مې چې اخیستله یا بازار کې چې نرخونه ما ولیدل یو څه نرخونه جګ شوي وو چې پوښتنه مې کله هغه دکاندارانو وایي چې د دې خاطره چې روزه میاشته ولې پروژه کې زما د دکاندارانو نه خواهش دی چې دو میاشت کې هغه نرخونه جګ نه کړه.
می صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چینو له سوالینه مې سره اړیکه نیولې ده. الله روژې بس تیریږي، بس دا غریبانو خوارانو روژې دې تیریږي، الله دې په ټول ورحمېږي. پرو سکال بس خدای پاک تیره کړه، سکار به خدای تیره کړي. چا تور او چا سپور او خوړه مسو هیڅ مرسته چا ماجرینو سره نه ده کړې. بالکل بس ما خیرې بنسټونه دي، بس کوم خوارو غریبانو سره چا مرسته کړېږي نه، مرسته چا نه دي کړې.
د افغانستان د خبردارانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول بند کړي دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبردارانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوي لاسو ته رسیدلې. د طالبانو حکومت پروند څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شامل دي. د انګلستان د نارینه د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 10,000 پاوند مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلی بون لخوا ورکړل شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاوند راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړیڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوې. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو بریټ کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی، خو د بریټ د لامل یا انګیزي په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي، داسې پاملرنه نه کېږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کېږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کېږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کېږي.
د
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان دپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو دپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاروي. په روژه کې زما اولادونه د هېڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا هغه روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل رب په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړي وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرېده چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډېر کمی چې ماشومان ته د دیګی وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کېږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کېږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کېږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کېږي. نو خبر دا وي چې ماشومانو ته که چېرته نوی قطب ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کېږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کېږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کېږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کېږي.
صاحب که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کېږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشت وسي هغه تلف کېږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. مونږ صحیح ده په کلیو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې پسته نوم پی کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې مونږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهن
نو دی وده په خاطر د ماشومانو لکه د جسمی وده په خاطر باندې من ته ویل کیږي چې 2.5 کال باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې وس عامه په هوای نه شوای چې تر 2.5 کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د حقوق له هغه وخت نه تلف کیږي. من ته ویل شوي دي چې شرعي علوم کې چې تاسو تر 2.5 کال پورې ماشومانو ته شودې ورکړي، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږي دغه نه جلوګیری وکړي. یو ماشوم به یو کلن شوی نه چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو سعیده چې دا ارڅ د خدای پاک غدا چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده، باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې آلته ورته 2.5 کال د شیدو ورکولو حق ورته ورکول ده. مایندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او هغه چې په جامعه کې یو څاپه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته یې زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوکی کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي، د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو، او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، اگه فکر دیر حوصله نلری، حوصله مندی نلری چې یو کار کې حوصله ولري، نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډېره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نلري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد دي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنۍ او ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ د اولاد. نو دا به ډېره مهمه مغی چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لازم ده روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده ته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات کړي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نه شي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې د کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کولی نو د روژې میاشت خواړه لږکي تر څو ته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک د دوی څښاک اتله دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ولې برداشت کوي؟ تیارې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي. کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي. له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی، بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره. نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چېرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو اتومات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږیم، زه پکې تږیم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی یم او روژې په تنګ کړی یم. نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفي اثر لري، دوته د دین الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومانو ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې موږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت. ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی وسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کیږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کېده، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرزې کې چې یاست الله ممال او ملګری.
خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینه د خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څه پچا څنګه ګراني کی مال چل ناراضي مینه د خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینه د خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څه پچا څنګه ګراني کی مال چل ناراضي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ਬਦੇ